حاجه څنګه تعلیم وروشي نو کدا له مصر وکي ډېر مننه والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سمو خاګلا ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. د دې خبرونه کوربه به اسمت څاروان وی چې په سوشيبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې په مکې خبرونو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تریتم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. پاین حال کې د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړې. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیونه کورنی بې ځای شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځای شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستنه شوي. په راپور کې یادونه شوي چې په روان 2022 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې سږ کال په افغانستان کې لږ څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. دبليو اف پی نن پر ټوټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. روسی چارواکی وایي دوه پیلوټ الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګیدلې. د مسکو خاروال سرګي سوبیانین نن پر ټلګرام لیکلی چې سهار وختي 4 بجې د الوتکې پر دوه نه استوګنیزو ودانیو ولګیدې چې په وینا یې جدي زیانونه یا تلفات نه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې پیلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې موندل شوې. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دوه بي پيلوټ الوتکې په نخښه او سقوط کړې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د انډونیزیا د سولافسي ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي. دا شمېرې د انډونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي. د ادارې ویلي چې بیړۍ د یکشنبه له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت څاروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کاره د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلي او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعي او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضي او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنی ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مسوبندیزونه لګول شوې دي.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د شزو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نومونه له وړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي. منصور صاحب، شاغلای صدیق منصور زما شاغوري.
بله شاغلای ساروان، تاسو ټول ما زغوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخت کله کې چې نو جنجالي ده او سمه یو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تیر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناتو پیمان له دوی سره کینی په خطر دوه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوه تلون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې ښه حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کومو زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسنی بندیزونه هم چې مونږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت ښه شوی، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو ولګېدو، مګر د دغې بندیزونو په اساس چې په زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخکې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم مو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سرون سے تاسو ساز تر له قلم ملما بولسو ته خپل ټول ودوال ته چې تاسو د ازادي د تاسو څخه زموږ راګوري سلامونه وړاندې کوم. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه څه تاذیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن اداره هغه اخلي، امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاذیرونه لګېدلي دي، زه په دې اند یم چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هیوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ کې پراته دي او کوششونه کوي چې خپلې اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي عمل سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپېژني، د هغو لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي، ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولای شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه لري په هغو کې بدلون راولي، او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زه ککړې بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې په مقابل کې یو د شخص معلوم شي چې طالبان.
سلامت اوسئ اندړ صاحب. منصور صاحب، هماغه راست چې ښاغلی اندړ هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګوري دا د دوه کاله پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغو بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندړ صاحب ورته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې چې کوم ملتونه اوسیږي، کوم هیوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هیواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغه کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار ځي، هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولستا دغه خاورې ترتیب، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخ ستونزې زیږوي چې هم په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیه ویلي چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو لځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارت او کې نه پریشتي، کې جوني مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه وړ ده؟
نه هیڅ کله هغه څه نه ده نړۍ وڅوکلی ده او په ملګرو ملتونو کې یو سل درې نوي هېوادونه چې د دې سازمان غړي دي له نیکه مرغه چې موږ هم د ملګرو ملتونو سازمان غړي یو او د اعلیحضرت د شاه په وخت کې د هغه د ملګرو ملتونو منشور چې دی هېواد د پرسمت پېژندلو په خاطر وي او په هېواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هېوادونو هم دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسنری یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وسیږو یا یو هېواد وسیږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نه شي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هېوادونه چې وال ټول غیر اسلامي هېوادونه دي او موږ له دوی سره باید په مدني حقوقو باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي، کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نه کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي یا خپله امریکا چې د طالبانو سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي هند هم سوسران زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دا وي چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه و لپاره هم باید کار حل کاتو وکړي چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دین په رڼا کې ورکړ شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت تر منځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغه چې زموږ سیستمي بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړی چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دو کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو هم په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوالې ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له ادراسه او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسئلې ته. چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپله پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکاریو ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شريعت لمخي هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنه فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځول شي پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکیو کې او هم کناړیواله مرستې وی د تباعد متوجي وسی موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې لیکن عملا تاسو کوم څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي ما خو زما سوال مم دا دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي دوی د دې خلاف اقدامات کوي
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي پرې دي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دي ویلي چې کامل بند د امرسانی خبره کوي او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې تر څه وخته پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي تر یو کال دوه پورې به جاری وي او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته ځي او یا نورو هیوادونو ته نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دی دغه سی بیروبار وی چې پاسپورت نور خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي دا څوک زغملی شي د کوم ولس چارواکي او مسولین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او ان شاء الله چې په لاندې وخت کې به زیرې درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس او د دغل ته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي ډېره مننه سلامت
اوسئ د خلکو د کار د زیار د تعلیم د ستونزې به حلیږي مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي هغه ترقیاتي پرمختګونه دي هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو
د نشتون مسله ده په دې
بحث اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي دا تاسو ته وړه خبره ښکاري خو خیر د نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف نه نه هدف خبرې د ټکر مسله ده لوی خبره د فکرونو ټکر دی تصادم دی د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د اخی تر لاندې دي د نظام مسله ده چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسائل نړیوال مسائل د حل شي د خوانځي او موضوع د نفقه موضوع د هغه پروات او برخې دي
ډیره مننه منصور صاحب سلامت
اوسئ
ډیره مننه سلامت اوسئ اندر صاحب شاخل منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي تاسو څومره خوشبینه یاست تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه دی بندیزونو پشان دا به مکو کې دا به نتیجه ورکړي او کنه
که څنګه په افغانستان کې ډېر ناخوالې د 50 کلنې جګړې څخه راپاتې دي مختلفو حکومتونو په خوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو شرایط خراب وو داسې نه وو چې هر څه جوړ خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان چې خپل نظام راولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي موږ کوېږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري مګر دغه د نجونو د ښوونځیو د پوهنتونونو د دوی د کار بهانه په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي او دا یو جزا ده چې افغان ولرته ورکول کیږي ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روښانه
اندر صاحب همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، دا د یواسې د نړیوالو غوښتنه ده کړي افغانانو غوښتنه ده، دا خو یواسې غوښتنه نه مطرح کوي، دا خو ستام غوښتنه ده، بل افغانم غوښتنه ده، منصور صاحب غوښتنه هم ده، نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یواسې یادوي؟
نه نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبر ځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو دي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي، او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د هیوادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بډوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات د مادي او مالي نه لري، په تاسو ویني په دروازو لري تورخم او په سپین بولدک کې په څومره مخلوق ولاړ دی تلویل لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت لري هغه نیولي دي، خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده. موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړوو چې دا جوړو. آیا افغانان دومره د عزت بغیرت خلک دي چې خپل اولاد په خرابو روپۍ جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانانو، مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو، موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښې حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه اخلي، ځکه چې زموږ ګاونډي قصدن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج وسېږي، غلام وسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله من یم چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کړي، هر هغه لباس چې دوی غواړي ویډیو ته وباسي، او دا سره هم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملګري ملتونه هم د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړو دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي، ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي امارت د مشرانو سره خبرې نه کوي، دا خو په تعزیرونو باندې
شاید کړي وي، شاید کړي وي. طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړې دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي، او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي، یعنی دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي، او نجونې له زده کړو منع کړي دي، او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ همدا دی او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسې طالبانو تیر دور اسلامی امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو، د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسې په یاد دي په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راغلو دا خبرې بنې وي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوحې د تړون نور مواد ته وو، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدو شي ستاسې لاس ته در رسیدلی او نو موږ ترې خبر یو، په هغه کې څه لیکل شوي او څه شوي. او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغه ته څومره احترام وکړو، هغه چې
د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو. هغه بر قدرت او اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپل ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي، د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسې. وخت مو هم دومره و د خبرونې. د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.